چې د الکترومګنیټیک د څپو د پراختیا پاړې د پلټنو په نتیجه کې ساينس پوهانو د لیزر شعاع کشف کړه. د سیشن به پوره د 99 کلونو په عمر د امریکا د کالیفورنیا په حالت کې مړ شو. نوموړي په 1945 میلادي کال کې له روسي ساينس پوه الکساندر پروخوف سره یو ځای د نوبل جایزه ګټلې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په کابل او راتي شوراګانو کې د ولایتي شوراګانو استاذ ویلي دي چې که د نظارت صلاحیتونه تینا واخیستل شي نو د دې شوراګانو دروازې به بند شي. د سوداګرۍ یا تجارت په برخه کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او څه ګټه کوي؟ د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې په همدې موضوع غږېدل یو. د اسلامي دولت ډلې داعش په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت ادعا کړې ده. خو د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې موږ لږ مخکې وویل چې په کابل ولایت کې ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو استازو ویلي دي چې که د هغوی نه د نظارت صلاحیت واخیستل شي نو دا شوراګانې به بیخي بند شي. دغه راز چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو د قانون د تصویب نه وروسته د دغو شوراګانو استازو په ځینو ولایتونو کې اعتراض کړی دی او ویلي دي چې د دغو شوراګانو دفترونه یې تړلي دي او وایي چې دا صحیح کار نه دی. د کابل نه ممتاز بهیر موږ ته راپورټ راکړی دی.
د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د قانون تصویب په کابل او ولایتونو کې د دغه شوراګانو د غړو لکلک خبرګون سره مخ شوی. د ولایتي شوراګانو استازي وایي که بیرته هغوی ته د نظارت صلاحیت ورنکړل شي نو د ولایتي شوراګانو دفترونه به بند کړي. تیر ورځ د افغانستان ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو قانون تصویب کړ چې لمخې دغه شوراګانو څخه د نظارت صلاحیت اخیستل شوی دی. خو د ولایتي شوراګانو استازي وایي چې پر دغه قانون د بیا کتنه وشي او د هغوی صلاحیتونه دې ورته بیرته ورکړل شي. د کابل د ولایتي شورا منشي مریم سادات وایي خلکو د ولایتي شوراګانو غړو ته ذکر رایه ورکړي چې د هغوی ستونزې وسیړي او د لری کولو لپاره د حکومت پر چارواکو فشار واچوي نو ځکه چاته دا حق نه ورکوي چې له هغوی څخه د نظارت او ارزونې صلاحیتونه واخلي. میرمن سادات زیاته کړه که چیرې له هغوی څخه د نظارت صلاحیت واخیستل شي نو یوازې د والي د مشاور په صفت ورته دغه دنده د منلو وړ نه ده.
نه یوازې موږ بلکې ټول خلک د دې غوښتونکي دي چې یا خو بیرته موږ ته د نظارت صلاحیت راکړي او یا د ولایتي شوراګانو دروازې بندې کړي او دغه شوراګانې له منځه یوسي او نور ایس التیا نشته چې د ولایتي شوراګانو پر تاکونو دومره مصرف وشي.
د میرمن سادات پر وینا اوس مهال د ولایتي شوراګانو استازي په ولایتونو کې له ټولو فعالیتونو څخه په ځانګړي ډول د پرمختیايي پروژو له تطبیقولو څخه څارنه کوي او هغه ستونزې چې په دغه پروژو کې وي په ګوته کوي او د لرې کولو لارې چارې پیدا کوي. تیره ورځ د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې مخکې د افغانستان پارلمان د همدې قانون له مخې ولایتي شوراګانو ته د څارنې صلاحیت ورکړی و خو ولسمشر غني د ولایتي شوراګانو د څارنې حق رد کړی او دغه قانون یې د بیا تصویب لپاره ولسی جرګې ته استولای دی. محترم وکیلانو، د اساسي قانون د 193 مادې لمخې جمهور رئیس د ولایتي شوراګانو د سارنې صلاحیت بیرته اخیسته دی. هغه کسان چې له دې نظر سره موافق دي شین کارت او مخالف سور کارت پورته کړي، یعنی له دیرشو مخالفو کارتونو سره ولایتي شوراګانې د سارنې صلاحیت نه لري. د دغه قانون له تصویب وروسته چې لمخې د ولایتي شوراګانو د سارنې حق بیرته واخیستل شو، د ولایتي شوراګانو غړي له پرون چهارشنبه رئیس ګواښونه کوي چې د شوراګانو دفترونه به بند کړي. د افغانستان په ختیځ کې د سلورو، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو ولایتي شوراګانې نن وتړل شوې. په دې اړه د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ناصر کاموال وویل
نورستان، لغمان او د اوس د ننګرهار ولایتي شورا داسې به وسوګوري تړل کی تر هغه وخت پورې به دا تړلی وي تر څو پورې چې پولیسي جرګې او بیرته خپل د پریکړه نه ویغسي او په قانون کې ولایتي شورا د پاره د نظارت حق نه ورکړي.
بلخوا د هرات، بادغیس او بامیان ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو هم ګواښ کړی که چیرې د هغوی غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني خوځښتونو به لاس پورې کړي. د کابل د ولایتي شورا منشي وایي چې سبا به د 34 ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشران سره له یو استازي کابل ته راشي او په ګډاله سلا مشوره وروسته به خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اسلامي دولت ډلې داعش په پاکستان او افغانستان کې د فعالیت ادعا کړې ده. موږ د دې اندېښنې په باره کې په اسلام آباد کې د نیوزویک د مجلې خبریال سمیع یوسفزي سره مرکه کړې ده. د استرالیا د جنرال په وینا دا اندېښنه شته چې افغانستان د دهشتګرو په مرکز تبدیل شي، خصوصا د داعش خبره کیږي. سمیع یوسفزي صاحب، دغه بې امنیتي د افغانستان او پاکستان د سرحد په دواړو غاړو کې دغه جګړه چې همدا اوس روانه ده، اوس پکې دا د داعش خبرې کیږي، دغه جګړه به څومره لا پسې شدید کی که دغه عنصر یا فیکټر هم پکې ورګډیږي؟
ټولو کوششونو باوجود په اخر کې نه دا چې د ډیر لس کال وروسته دا چې طالب مکمل ډول باندې ځپل شوی ده، بلکې د داعش له هم دغه سیمه کې راځاهري دي. نو زه په خیال د نړیوال ټولنې او بالخصوص د دغه جنرال د امریکای د استرالیا جنرال چې په افغانستان کې په وظیفه پاتې شوی ده، فکر اندېښنې په ځای دي. او هر یو د پتیریدو سره موږ ګورو چې عایش ډله په افغانستان کې ورو ورو نفوذ را پیدا کوي. دوی په تدریجي ډول په شپږ میاشتې وړاندې د شبنامو د لارې د مطبوعاتو د لارې را څرګند شولو، ورو ورو یا اپرات پیدا کړلو. اوس هغه اپرات چې د دوی سره ملګري شوي دي، هغوی عملا په تلویزیونو کې راښکاري کېږي او یو غونډه کوي. په دغه غونډه کې حتی د اکانی د ډلې کسان شته، د افغاني طالبانو کسان شته دي، او پاکستاني طالبانو یو مشهور مشر حافظ سعید خان ور پکې ده. زما په خیال دا ټول هغه تشویشونه دي چې د هرې ورځې په تیریدو د دغه سیمې بالخصوص د پښتنو د سیمې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې یو خطر رامنځته کوي، او ممکن د راتلونکو کې دوی نور هم خطرناک شي او د دواړو طرفو حکومتونو ته حتی په سیمه کې نامنی او مشکلات رامنځته کوي.
یوسفزی صاحب، په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ډېر اسکر پراته وو، طالبان په پوره ډول مات نشو. اوس چې د طالبانو نه ډېر خطرناک ډله هغه داعش بلل کیږي او هغه مرکزونه جوړ کی په افغانستان کې، د دې سره به مبارزه څنګه کیږي؟
افغانستان کې زه فکر نه کوم چې د عایش لپاره ډېر زیات محبوبیت موجود وي. افغانستان خلک یو روایتي سنت ټولنه ده، او د وهابیت او اهل حدیث یو ساوانانو کې شته، خو هغه ډېر یو محدود ده. نو طالبانو سره مقایسه کو، ذکر کوم طالبان دپاره چانسز ډیر وو، او هغوی د خلکو همدردي هم ځان سره لرلې او ځایي تړون یې له خلکو سره لرلو. عایش دپاره به دومره اسانه نه وي چې طالبانو غوندې پر مخ ولاړ شي، خو زما په خیال بیا هم د افغانستان په څېر یو هیواد دپاره چې په اقتصادي ډول او په نظامي ډول یو کمزورې جوړښت لري، په اوسني حالاتو کې یو کوچنی ډله چې هغه د حکومت خلاف مقاومت کوي یا جګړه کوي، هغه هم یو مهم چیلنج ثابت دی چې
پاکستان کې څنګه سیمه کې څنګه
په سیمه کې یعنی دا وخت وګورو، دا وسه پوری چې د کوم کمانډانان را مترګن شوی دی، دوی د پاکستانی طالبان دي، او په پاکستان کې دوی لپاره کار شاید نور هم آسان وي، ځکه چې عایش په خپل یو داسې ډله ده چې هغه د تشیع خلاف خورا د تشدد نه کار اخلي، او افغان طالبان چې کوم هغه د تشیع خلاف بیخ نه دي، خو ځینې پنجابي پاکستانی ډلې چې هغه د تشیع پر خلاف قوت سره جنگيږي هغه موجود دي. نو دوی کولای شي چې د عناصرو په راجزبولو سره پاکستان لپاره هم یو مستقیم سردار شي.
دغه د ډیر لس کاله دغه سي تجربه ډيري وشوي په افغانستان کې، امریکا وکړي، د ناتو قوا وکړي، د افغانستان حکومت وکړي، یو څه تجربه خو باید موجوده وي چې دغه سي ډالو سره فوق العاده تور باندې څه پکار دي.
نو مشکل دغه ده چې موږ نه افغان حکومت نه پاکستان حکومت یو مستقله پالیسی نه لري. هغه یو ورځ یو خبره باندې کار کوي، یو ځل دې کار کوي چې طالبانو قومندانان وژنو، بل ورځ وایي چې طالبان قومندانان وجل شو خو طالبان ختم نشو، بل ورځ دا پالیسی جوړوي چې طالبانو سره د سولې خبرې کوو، بل ورځ ورته د ورور خطاب کوي، بل ورته د دشمن خطاب کوي. نو دا یو مستقله پالیسی موجود نه ده. کله چې یو مستقله پالیسی موجود نه وي، نو هغه لامل دغه ډول ډلې ورور خپل اهمیت زیاتوي، او درې مداري چې خپل حکومتونه ضعف، یعنی خلک که اوس په افغانستان کې ډېره خطر کې شوی وای، یا قبایلي سیمو کې د خلکو ژوند آرام وای، ممکن خلکو په خپل جواب ورکړی وي. اوس افغانستان خلک غریب شوی دی، شاید ډیر خلک د غربت له وجې نه دغه طرف ته ولاړ شي، خو په دې تیرو 1300 کلونو کې چې د کومه توقع کېدله چې د خلکو ژوند به تبدیل شي، په د ښار نه د باندې به د خلکو ژوند اسوده شي، وظیفې به پیدا شي، کارونه به پیدا شي، زراعت به ښه شي، صنعت به ښه شي، هغه یې سمونه شروع نو دې عمله زب خیال ډیر مشکل به وي چې په افغانستان کې که څوک د مذهب په نوم باندې راپورته کیږي هغه مخه ونیول شي.
ډیره مننه سمیع یوسف زسب کور دی ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن شپه د آشنا ټک په پروګرام کې د سوداګرۍ یا تجارت په برخه کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او څه ګټه کوي دغه موضوع راسپړو. کابل شي ورسره خبرونه ته تلیفون وکړي د پروګرام کوربه روخان نورزاده. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د قلات خار سره نږدې د کابل قندهار په لوی لار نن په وی ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي او د غزینه را رسیدلې رپورټونه وایي چې د اندړو پولیسو والي کې د طالبانو او مهاري پولیسو ترمنځ په نښته کې 14 پولیسان وژل شوي دي. د لغمان په ولایت کې د یو پولیس د جنازې د لمانځه د ادا کولو په وخت په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شو او 14 تنه زخمیان شو. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال په جنوري کې له نایجیریا نه د تشدد او جګړو له امله 14,000 ملکي وګړي ګاونډي هیواد چا ته تښتېدلي دي. د بوکو حرام جنګیالو د چا د جهیل سره نږدې د نایجیریا د پوځ یوه غټه اډه 13 قبضه کړله او په زرګونو ملکي وګړي وژل. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د ایبولا په ساري ناروغي باندې تر اوسه پورې سږ کال د جنوري د 15 نیټې پورې 2,000 کسان په لویدیځ افریقا کې اخته شوي وو چې د دې جملې نه 8,800 ناروغان مړه شوي دي.
دا شنټک د پروګرام درنو اوریدونکو هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله وسی. دا شنټک د پروګرام کوربه روشان نورزایم د پنځمبه د ماشام په دغه پروګرام کې چې څلويش تقریبا دوام وکړي ساس سره یم. درنو اوریدونکو دا شنټک په پروګرام کې چې د ساينس او ټیکنالوژي موضوعات د ځنګړې سوې دي نن شپه غواړو په دې باندې خبر وکړو چې د سوداګرۍ یا تجارت په برخه کې لوړې زده کړې څنګه کیږي او څه ګټه کوي. درنو اوریدونکو په تیرو 15 کلونو کې په ډوډۍ هوادونو کې د تجارت یا سوداګرۍ او منیجمنت په برخه کې لوړې زده کړې عامې سوي دي او ډېر خلک غواړي چې په دغه برخه کې خپلې لوړې زده کړې وکړي. البته د بزنس یا تجارت د برخې متخصصین وایي چې د بزنس یا تجارت په برخه کې لوړې زده کړې چاته دا زمینه برابروي چې د شرکتونو او ادارو په فعالیتونو باندې ځان پوه کړي، په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي چې بشری منابع څنګه کار کوي، مالی چارې څنګه کار کوي، مارکیټ څنګه کار کوي او همدارنګه دوی غواړي چې په ټکنالوژي باندې ځان پوه کړي. بل پلو ته یو کس کولی سي چې په خاص ساحه کې کاغ مارکیټ وي، مالی چارې وي، پروژې وي، معلوماتي ټکنالوژي وي او یا هم د بزنس پالیسی او ستراتیژي وي، معلومات ترلاسه کړي، زده کړه وکړي او حتی تخصص په دغه برخه کې ترلاسه کړي. شنو درنو اوریدونکو موږ غواړو چې په همدغه موضوع باندې، یعنی څوک باید د بزنس یا تجارت په برخه کې لوړې زده کړې وکړي او د تجارت په برخه کې لوړې زده کړې څه ګټه کوي، په دې باندې نن شپه خبرې کوو. په دې به هم خبرې وکړو چې د تجارت په برخه کې په لوړې زده کړو کې ټیکنالوژي ته څومره پاملرنه کیږي، د ټیکنالوژي زده کړې ته څومره پاملرنه کیږي. په دغه پروګرام کې سره میلمه احمد فرهاد سنگزی صاحب دی چې په ورجینیا کې یو شخصي ساختماني شرکت لري او په افغانستان کې هم یو ساختماني شرکت درلودي. سنگزی صاحب خپل لوړې زده کړې د تجارت په برخه کې کړې دي. اوس وګورو چې احمد فرهاد سنگزی صاحب سم سره دی پلان کې او کڅنګ. سنگزی صاحب تاسو ما وځوري.
بله و سلام علیکم.
ډیر مننه سنګ زای صاحب. البته درون اوریدونکو ته باید وایم چې کچيري د پروګرام د موضوع اړوند دوی پښتنه لري یا نظر لري، نو دوی زموږ د فیسبوک باندې ته چې وی وی پښتو دی یلته تلای سي، او د نن شپې د شناټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پښتنه لیکای سي. همدارنګه د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو. زموږ د استډیو شمیره د 202 یعنی 202-499-1344، او کچیر دوی غواړي چې د افغانستان په شمیره باندې موږ ته ټلیفون وکړي، نو زموږ د ټلیفون شمیره د 0900-00-00. درنو اوریدونکو، پروګرام به داسې پیل کړو چې اول به زه د سنګزي صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې په افغانستان خو تجارت عام خلک کوي او لوړ زده کړو ته هیڅ داسې تر اوسه پورې خو یا به زمینه نه و مسایده یا چا لوړې زده کړې نه کولې په دې برخه کې خلک تجارت کوي، نو دا د لوړ زده کړو ضرورت څه دی؟ اولې باید یو څوک په دغه ساحه کې لوړې زده کړې وکړي.
مننه روحان صاحب، لومړی هسته د مخکښه تاسو درې اوریدونکو ته سلامونه خپل وړاندې کوم.
تشکر. بله،
لوړ زده کړې هر وګړي ته ضروری ده، او ارده په ځانګړي ډول هغه سوداګر ته چې مطلب غواړي خپل کارونه څنګه نور پرمختګ ورکړي.
بله، مهرباني وکړئ.
نو د زده کړو د لوړ زده کړو پاکله کولای شي مطلب د انسان په ورځني ژوند کې مرسته وکړي، په خپل ورځني کارونو کې ورسره مرسته وکړي، د کور په کارونو کې ورسره ورسره وکړي، د مالی په څنګه کې، د منابع په بشرونو کې، او هغه کسان چې مطلب لوړ زده کړې کوي د خپل بزنس لپاره هغوی کولای شي مطلب سره رقم ته نورو کمپنیو سره یا نورو شرکتونو سره رقم ته تړون لاسلیک کوي.
بله،
په دغه تړون کې کولای شي په دغه مشخصاتو باندې بحث وکړي چې کوم شرایط دوی په کې خپل کې بحث کولای شي، کوم کارونه کوم شرکت کوي، کوم کارونه مقابل لوري کوي، او څه رقم ته یو پروژه یو کار به ترسره کوي او په ښه توګه به یې تطبیق کوي.
بله، سنځه صاحب زموږ یو اوریدونکو کې د فیسبوک په پاڼه باندې دوی مشتلک دي چې لوړ زده کړی دوی البته فکر کوم چې د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې لوړ زده کړی یادوي چې دا ډېر د پرمختللي سیستم لپاره جوړ شوی دی، په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې سیستم نشته، یعنی سوداګري ډېر په ابتدایي شکل باندې کیږي یا په ډېر دودیزي شکل باندې کیږي. آیا تاسو د سر موافق یاست، او کچیر فکر کوئ چې نه اوس تغییر راغلی دی او یو څوک چې غواړي تجارت وکړي د شتاره دی چې لوړ زده کړم پکښې وکړي؟
دا منم چې مطلب مخکې مونږ ستونزې درلودې په وطن کې، خو فضل نقطه دا سیر یو لسیز کې مونږ ډېر ښه پرمختللي پانتونونه لرو چې هغه د لوړ زده کړو لپاره دا سهولتونه او دا زمینې برابرې کړي دي، او سربېره پر دې چې خپله تجربه ولري نو د لوړ زده کړو په تجارت پاکله کې کولی شي مطلب چې ځان هغه خپل کار موافقانه توګه سره ترسره کړي. نو د لوړ زده کړو لپاره زه د هر وګړي څخه دا هیله کوم او بل چې د خپل تجارت کې د خپل لوړ زده کړو کې د لوړ زده کړو کې چې دا کوم مزامین یا کوم کارونه د تر سره کې هغه کولی شي د مغې ادارې د تنظیمول دي، د کارګرانو یا د قوانینو د هغوی لپاره برابرول دي، د محاسبې یا د بودیجې لیست جوړول وي، ورته څه کولی شي سردار په دوی کې دوی سره مرسته وکړي.
بله، سنځه صاحب تاسو خپل تجربه څه ده؟ یعنی تاسو هم په افغانستان کې هم ساختمانی شرکت درلودی، دلته هم ساختمانی شرکت لري، دغه ذکر چې تاسو وری په افغانستان کې د بزنس په برخه کې وکړلې، دغه تاسو څومره ګټه وکړه؟
زما لوړ کوالی د تجارت او بزنس سره علاقه او زما کورنۍ مور او پلار او مشر مې هم د تاسو علم شته څه کول چې مطلب خپل لوړ زده کړې تر سره کما، نو د څه موده مې نور شرکتونو کې کار کوم تجربه تر لاسه کړم، ما لوړ زده کړې منې وي دا حقیقت ده چې لوړ زده کړې د تجارت کې او تجربه ځانته ځانګړتیاوې لري، تقریبا تجربه پکې 50% پکې لوړ زده کړې چې نه ان شاء الله بزنس موافقه کیږي. نو د دغه لوړ زده کړو په مرسته مو کولای شي چې خپل شرکت جوړ کړم، د هغه لپاره جواز واخلم، د افغانستان قوانینو مقرراتو په اساس پروژې تدبیق کوو، پروژو ته درخواست یعنی جمع کوو، پروژې په صحیح توګه تکمیل کړو. نو سربېره پر دې چې د افغانستان شرکت مو موافقه شو او پروژې ترلاسه کړلې، پروژې تدبیق کړلې، ته دولتي او څه بهرني ارګانونو سره کار وکړو، نو بل اخر مې وکولای شو چې اندغه لوړ پر زده کړه باندې ځان نړیوال معیار ته ورسوم، نو د امریکا کې د ورجینیا ایالت کې مو دلته خپله کمپنۍ مې جوړه کړله او جواز مو واخیستل، او فعالیت موبایل وکړه. نو دغه ټول دم د لوړ زده کړو په اثر باندې اوس مطلب څنګه کولی شو چې په قوانینو باندې دا منم چې د افغانستان او د امریکا د لوړ زده کړو او په حساب د تجارت کې توپیر ډېر دی، خو اما د هغه لوړ په زده کړو په اساس ما کولی شو د دې په قوانینو ځان پوه کړو چې شرکت خلاص دی، باید څه قوانین مد نظر ونیسي، او پروژې لپاره درخواستي جمع کوو باید کوم مد نظر ونیسو، یا پروژه چې په جریان په حالت کې د هغې لپاره باید موږ کوم کارونه مد نظر ونیسو تر څو چې د پروژه په صحیح توګه تطبیق شي او مکمله شي.
بله سنځه صاحب، یو خدای دې چې تاسو ول چې څو کولی سي خپل مثلا تجارت شروع کی، خپل کاروبار شروع کی او سوداګری وکي. ځین خلک دغه کوم تحصیلات چې کی ضرور نه دي چې خپل کاروبار شروع کی، کیدای شي په شرکت کې هم کار وکي، دغه سبې کڅنګ یعنی په نورو د نور خلکو په کاروبار کې هم کولی سي چې یا وانډه واخلي یا مثلا ته وګمارل سي پلو شرکتونو کې هم کار وکي، د افغانستان د باندې هم د سوداګرۍ تجارت په برخه کې کڅوک لوړی ذکر کړي، هغه ته د کار موقع پیدا کیدای شي دغه سبې
کان. یعنی یو وزن د سیمه مطلب څوک لوړی ذکر د تجارت پک لو کې هغه تجارت وکي، انده غته د لوړی ذکر تجارت د دې په ورځنۍ ژوند کې د دې په کورنۍ ژوند کې هم ډیر کومک کولای شي، د دې د خپل د کورنۍ مصارف کې ډیر کومک کولای شي، د خپل بودیجه جوړولای شي چې د میاسه د د څومره د دوی تنخوا ده، د څومره دینه مصارف او کې څومره دی په هر څنګه چې دوی سره سربېره پر دې سي دوی سره کومک کولای شي. دا مهمه نه ده چې بس چا تجارت ویل هغه باید بزنس پیو کې او تجارت خپل پیل کې، یعنی د دوی په هر څنګه کې د ژوند په هر لار چار کې دوی سره دغه کومک کوي.
بله سننځه صاحب، البته تاسو د جنو موضوعاتو یا د جنو مزامینو یادونه وکړه چې پاغه کې مثلا بشري منابع راتله، یا مثلا دغه سی مارکیټ راځي، یا مثلا دغه سی ټیکنالوژي راځي، یا دغه سی مثلا په خپل د بزنس پالیسی د دغه موضوعاتو یادونه وسوله، خو که څو غواړي چې مثلا په دې باندې وپویږي چې د سوداګرۍ په برخه کې کڅوک لوړی زده کړی کې پاغه کې کوم مزامین وصل کیږي، هغه عمده مزامین کم دي، په دې باره کې به تاسو څه جواب ورکړي؟
د دې د لوړ زده کړو په مزامینو کې د کولای شي د هغه مزامین عمده چې کوم شامل دي، هغه د اداره ده، د ادارې تنظیمول دي، محاسبه ده، او د بودیجو لیست جوړول دي، د کارګرانو استخدام یا د هغوی د قوانین په اړه خبرې اترې دي، د جواز یا د قرارداد امضا کولو یا د قرارداد ورکولو په اړه د هغه مقررات دي، چې په سیسي مطلب یو قرارداد لاهیه د وظایف لري، یا یو چیرته یو کارمند یو کمپنۍ سره استخدامي کوي هغه لاهیه د وظایف په چی شي کوم دي، هغه قوانین دي. نو دغه ټول هم دغه د لوړ زده کړو په تحصیلاتو کې راځي، د ټکنالوژي په اثر په کې راځي، د کمیونیکیشن یا د خبرو اترو مزامین په کې راځي، چې دوی څنګه کولی شي مطلب د پروژې یا د خپل د کار که یو اداره کې هم یو کارمند یا غوی راپور ورکړي خپل مشرتابه ته.
بله سنځه صاحب، تاسو زما وازه وری؟
بله
وره. بله ډیر مننه کوم، خدای دې وکړي چې اوریدونکو اوریدلې وسی، تاسو ول چې د ادارې په برخه کې څوک په هواي تر لاسه کولی سي، محاسبه د بودیجې د کارګرانو استخدام دي، قراردادونه دي، مقررات دي، د کار یا د وظایف لایحې دي، ټیکنالوژي د کمیونیکیشن یا ارتباطات دي، دا ټول شان په تقریبا د تجارت په برخه کې یو څه کولی شي چیز دی کی. په هر صورت سنځه صاحب، زموږ دین اوریدونکو دلته مشته د فیسبوک په پاڼه باندې مشته خپل پیغامونه شې دي، جنو ویل دي چې په افغانستان کې تجارت زده کړه په درد نه خوري، د دې لپاره چې هغه سیستم دغه سیدی نو د دوی خپل نظر دی، او جنو نور خلک بیا ویل دي د تعلیمی سیستم نه شکایت کړي دي، د لوړ زده کړو د سیستم نه شکایت کړي دي. په هر صورت دا ډیر عمومي پښتني ویرا به سودی ته چې تر کومه اندازې پوری تاسو دغه کوچو غواړي چې تجارت شروع کړي، تاسو ورته دا وړاندیز کوي چې اول باید لوړ زده کړي وکړي، خصوصا چې یو څوک ځوان وسی، یو څوک مثلا اوس غواړي چې تجارت وکړي، نو ساس په نظر باندې څومره دا مهم دی چې په تجارت کې لوړ زده کړي وکړي ترڅو چې خپل کاروبار یا مثلا په شرکتونو کې ځانته کار پیدا کړي او صحیح کار وکړي؟
ډېره زبردست ښه پوښتنه دې وکړله، خصوصا نن سبا د موږ تاسو د افغانستان په دې ستونزو کې چې دا بعض ځوانانو شکایت کړی دا منمه، اما تر دې ډېره حده پورې دغه مشکلات دا د لوړو زده کړو د تجارت په هکله ډېر حل شوي دي تر څو چې موږ شاهد یو. دا د لوړو زده کړو د لوستل د هر وګړي لپاره ضروري دي، په خصوص په ځانګړي توګه که څوک مطلب په تجارت کې غواړي خپل کاروبار وکړي، نو د لوړو زده کړې کولی شي دوی مطلب د نړیوالو معیارونو سره برابر کړي، دوی په نننۍ عصر ټکنالوژۍ باندې ځان سنبال کړي شي، مطلب دوی کولی شي ټوله دنیا نن ټوله دنیا نه دوی یو حساب د ګلوبلایزیشن دی، یو کولی شي ځان په دغه باندې سنبال شي او ټوله دنیا سره اړیکې ونیسي. او همدارنګه مطلب دا د قوانینو په اساس باندې ځان پوه کړي، که چېرته مطلب دوی غواړي یو بزنس خلاص کړي، د هغه بزنس اړتیاوې بس دوی باید کوم شرایط په ځای کې تر څو وکولی شي یو بزنس خلاص کړي. نو دغه ټوله د لوړو زده کړو څانګې دي چې په دې کې شامل دي، چې څوک د لوړو زده کړو نه کولی شي دغه شیانو نه برخمن شي، او خپل باید د خپل تجارت مسؤلیت وپېژني تر څو مطلب که یو چا لوړې زده کړې وکړي تجارت یې پیل کړي، نو هغه تجارت یا هغه خپل بزنس باید په هماغه ځای کې پرې نه کړي، باید هر ورځ په دې هیله وسي څنګه د خپل بزنس ته پرمختګ ورکړي.
بله انسان نظر صاحب، البته تاسو ویل چې تاسو مخکې هم ورسره علاقه درلوده، تجارت سره و تجربه مو هم درلودله، یعنی تاسو دا کسان چې مثلا تجارت وایي یا غواړي تجارت وایي هغوی ته توصیه کوئ چې باید کار هم ورسره وکړي یا مثلا باید تجربه هم ترلاسه کړي تر څو چې په مارکیټ کې بیا ورته یا وظیفه پیدا شي یا خپل کاروبار په خپله شروع کړي؟ یعنی د تجربې ترلاسه کول ډیر مهم دي په دغه ساحه کې، او که څنګه؟
دقیقا روخان صاحب، ځکه چې لوړې زده کړې ځان ته ځای لري او تجربه د ژوند او د تجارت په لاره کې ځان ته ځای لري. تجربه تقریبا 50% استعمالیږي، نو لوړې زده کړې هم ورسره 50% استعمالیږي، نو تجربه د سړي لپاره د ډېره لاره خلاصوي، مطلب تر څو هغه خپلې زده کړې پکې عملي کړي. نو تجربه سره ډیره مهمه ده، که هغه په هغه څانګه کې نو کولی شي چې هغه تجربې نه خپل کار واخلي او هغه تجربه عملي کړي. اوس د مثال په توګه یو چا یو دفتر کې کار کړی ده، اما لوړې زده کړې نشته ده، اما په دې پوهېږي چې دغه کار څنګه ترسره شي، خو په اساسي طریقه یې نه پوهېږي، د هغه قوانین په اساس یې نه پوهېږي، اما دا په خپل ورځنی ژوند کې په دې پوهېږي. نو د لوړ زده کړو ورته دغه زمینه برابروي چې مطلب هغه کولی شي په هغه خپل کار کې موافقه شي او هغه خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړي. یو چا بزنس شروع کړی ده، اما د هغه بزنس په پرمختګ نه پوهېږي چې دې لپاره باید څه وکړي، په دې لپاره دا کولی شي مارکیټینګ وکړي، دا اعلانات وکړي، دا خپل پروپوزلونه یا ایمیلونه یا د نننۍ ټکنالوژۍ په اساس باندې ځای سنبال کړي، ویب سایټ باید ځان ته جوړ کړي تر څو خلک هغه وګوري او د دوی له بزنس څخه خبر شي.
بله مننه کوم سنغزه صاحب، البته درنه رودنګ ته باید وایم چې دوی د آشنا ټیک پروګرام اوري، د آشنا رادیو نه د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د سوداګرۍ یا تجارت په برخه کې د لوړو زده کړو په اړه باندې باس کوو، په دې باندې باس کوو چې لوړې زده کړې څنګه کیږي په تجارت کې او څه ګټه کوي. د پروګرام میلمه می احمد فرهاد سنغزه صاحب دی چې په ورجینیا کې یندل د امریکا کې یو شخصي ساختماني شرکت لري او همدارز په افغانستان کې هم یو شرکت لودي. درنو ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د سټډیو شمیره ده 202-619-1-14، او که د افغانستان څخه موږ ته ټلیفون کوئ نو 0-99-00-10-01. و بګورو چې زموږ سره په ټلیفون کې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم، مجید دورانی د ننګرهار ولایت.
دورانی صاحب مهرباني وکړئ.
زما خو پوښتنه دا ده چې د ګران ملمت څخه که مونږ سره شي ته په خپل د بزنس کې مونږ سره ټیکنالوژي مارکیټینګ او نور داسې عناصر مونږ سره موجود وي.
بله،
او د دې عناصرو سره سره بیا مونږ خپل دا کوم خپل بزنس چې دا مخ پر وړاندې نه شو، کوم علتونه او کوم خنډونه دي چې مونږ مخې ته پراته دي چې هم وسایل برابر وي او مونږ تجارت مخ پر وړاندې نه ځي؟
بله مننه کوم دورانی صاحب، په دې اړه باندې به سنغزه صاحب خپل نظر تاسو ته ووایي. سنغزه صاحب، رښتیا هم ډیر خلک کیدای شي چې دا مشکل ولري چې هم وسایل ورته وسی او هم څنګه ته مارکیټ وسی، خو بیا هم بزنس مخ ته نه ځي. کوم داسې عوامل دي چې په خپل په بزنس یا په تجارت باندې تاثیر کوي؟
د ډیر مننه په دې پوښتنه. دا منم امکان لري چې بزنس به نه وي یا دغه کوم وګړي چې دا بزنس شروع کړی د دې د معلوماتو کچه به دومره لوړه نه یا به دغه بزنس چې دی شروع کړی د دې نویت به د دې مارکیټ کې د دې ډیماند به دومره نه یي چې دغه بزنس شروع کړي. نو مخکې له دې چې یو بزنس شروع شي اول باید هغه مارکیټ ارزیابي شي چې په دې مارکیټ کې دوی دا بزنس شروع کړي د دې اړتیا شته ده نشته ده، په اړتیا وي دغه اړتیا په څه اندازه ده، کومه پیمانه خلک د دې لپاره ضرورت لري، هغه د کوم سند سال په حساب دي، د کوم نژاد یا د کوم جغرافیوي ضرورت په اساس باندې دغه یو هغه ده.
بله
دویم دا ده د دې امکان ولري چې دغه خلک د دغه بزنس یا د تجارت ته به لاسرسی ونه لري. مثال دا به داسې بزنس چې دې موقعیت به په مرکزیت کې ولري، اما دلته به خلک په اطراف کې هغې لپاره به ضرورت ولري. نو د دوی لپاره امکان لري چې دوی اعلانات خپل برابر کړي، د دوی لپاره امکان لري چې خپل دغه مارکیټنګ د ویب سایټ له لارې وکړي، یا نور ټلیفوني اړیکې خلکو ته برابر کړي تر څو کولی شي چې خلک دوی سره اړیکې ونیسي او هغوی ورنه خپلې پوښتنې کړي هغه کوم ضروریات چې لري پلوري هغه لپاره دوی لاسرسی پیدا کړي او ځان ورته ورسوي. یا بل هغه درس دغه کوم بزنس شروع شي خلکو ته به په دې کافي اندازه معلومات نه وي چې دغه کمپنۍ دغه بزنس کوي، اما دا به تر څه حده پورې صحیح وي، تر څه حده پورې به نه وي. نو دغه بعضې ستونزې دا یوازې په افغانستان کې نه ده، په ټوله نړۍ کې داسې څه دي. نو که دغه د بزنس لپاره دغه بعضې اساسونه ورته مد نظر ونیول شي تر څو خلک ترې خبر شي چې دغه بزنس فعاله سوی دی، نو امکان لري چې هغه خلک به یا دغه بزنس به پرمختګ انشاءالله ډېر ښه وکړي.
بله، ځینې وختونه خو په ځینو هیوادونو کې تجارت کې لوی خنډ دا هم وي چې هغه قوانین چې باید دغه تجارت یا مثلا بزنسونه په اصلاح پکښې وده وکړي هغه موجود نه وي، یا مثلا په خپله د ممالکو ترمنځ چې کوم قراردادونه وي هغه داسې ډېر منصفانه نه وي، یا په اصلاح د کاروباري خلکو په ګټه نه وي. په هر صورت تاسو وایاست چې باید دوی خپل ضرورتونو ته وګوري، د مارکیټ ضرورتونو ته وګوري، خپل ګیراک یا خپل مشتریان وپیژني، او لاسرسی مهم دی، معلومات مهم دی، دا ټول شان چې تاسو ویل دا ټول شان مهم دی. په هر صورت سنګزی صاحب، یو بل خبره چې د ټکنالوژي خبره کیږي، څومره ټکنالوژي د زده کړې یا کوم اړخ د ټکنالوژي په دغه بزنس کې یا تجارت کې چې څوک لوړې زده کړې کوي په دغه کې څوک زده کوي یا ورته تدریسیږي؟
روحان صاحب، نن سبا دغه د بزنس پاکله ټکنالوژي ډېر یو مهم اساسي فاکتور ورته ګرځېدلی دی چې د ټکنالوژي په اساس باندې کولی شي چې دوی خپل ځان ټولې نړۍ سره وصل کړي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، مطلب نن څه دی، همدا ټکنالوژي په اساس باندې ټوله دنیا نه نن یو کلی جوړ شوی دی، نو د سرحده وطن دی. نو دغه یو هغه دی. او دویم دا چې مطلب د ټکنالوژي په واسطه دوی کولی شي چې اول د دنیا سره اړیکې ونیسي، دویم د خپل ځان وروپیژني، خپل بزنس وروپیژني، خپل سهولتونه وروښي، خپل هغه کوم خدمتونه چې دي کوي دغه وروښي. چې مطلب مونږ په دغه عرصه کې دا کار کوو، په دغه ځای کې مونږ موقعیت دی، مونږ دغه مواد لرو، یا دغه شیان د مونږ خدمتونه دي. نو دغه د ټکنالوژي اساسي فاکتور دی چې کله په دې لوړو زده کړو کې کېږي. نو د سربېره کولی شي چې دوی مطلب خپل دغه ټکنالوژي لپاره د خلکو سهولتونه، خلکو ته نور هم سهولتونه وړاندې کړي، تر څو کولی شي چې د ټکنالوژي له لارې خلک دغه د دوی بزنس واخلي. مطلب څوک آنلاین درخواست کوي، یا څوک ورته د آنلاین له طریقې نه دوی سره اړیکې ونیسي.
بله، مننه کوم سنځه صاحب. تاسو خو په افغانستان کې همالته ساختماني شرکت درلودئ، دلته امریکې کې هم د دې ساختماني شرکت لري، د دې ځای د کاروبار او د افغانستان د کاروبار څه فرق دی؟ آیا هغه په سیستم باندې چې دلته خلک کاروبار شروع کوي یا کاروبار کوي هغه ډیر فرق کوي د افغانستان د سیستم نه، که چیرې بعضی داسې اصول شته چې په دواړو ملکونو کې تقریبا سره یو شان دي؟
دا منمه چې توپیر شته، اما اصول او مقررات د ټول دنیا لپاره د بزنس یو شی دی. چې هغه که جواز اخیستل وي، که هغه د شرکت پیلول وي، او هغه د پروژو لپاره درخواستي زمه کول وي، یا هغه پروژې تطبیق کول وي، چون دا ټول نړیوال معیارونه دي چې په ټوله دنیا کې مد نظر نیول کېږي. اما په د افغانستان او د امریکې ترمنځ توپیر دا دی چې دلته په حساب د رقابت زیات دی. نو دلته که ته یو شرکت لپاره جواز اخلي او هغه لپاره سرمایه ګذاري کوي، نو دا د افغانستان په حساب زیاتره دی. په بل اړخ بیا اوس دلته سهولتونه ډېر زیات دي چې څوک بزنس کوي، نو که جواز اخیستل وي او یا د نور کارونه کول، یا بل د امنیت په حساب که ورته وګورو، د دم د بزنس کې یو یو فاکتور دې مطلب باندې نظر نیول کیږي، سیاسي حالات باندې نظر نیول کیږي، اقتصادي حالات باندې نظر نیول کیږي. په دغه ټول فاکتورونو په اساس باندې توفیرونه ډېر ستاده پکې هم د افغانستان هم د تیرو لسو دولس کلونو کې د کوم پرمختګونه سیاسي خصوصا د تجارت په اړه ډېر څه سوي دي. څنګه کلمه جواز اخیستل دومره کومه ستونزه موږ نه لیدله، نو هغه د قوانینو په اساس خپل درخواست جمع کړل، خپل اسناد واخیستل، نو بعد لغیم قانوني جواز ترلاسه کړ، پروژو لپاره درخواست جمع کړل او په پروژو پیل وکړ، پروژو په درخواست او پروژو په تطبیق کولو.
بله ډیر مننه سنځه صاحب. درنو ورېدونکو تاسو د آشنا راډیو د آشنا ټیک پروګرام اوریدل. نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې د سوداګرۍ یا تجارت په برخه کې د لوړ زده کړو په اړه باندې خبرې کوو. په دې خبرې کوو چې لوړ زده کړې د سوداګرۍ یا تجارت په برخه کې څنګه کیږي او څه ګټه کوي. په پروګرام کې ملمر سره احمد فرهاد سنځه صاحب دی چې خپل لوړ زده کړې د تجارت په برخه کې کړې دي او دلته په امریکا کې یو ساختماني شرکت لري. په افغانستان کې هم یو ساختماني شرکت درلودي. درنو ورېدونکو کې چیر غواړی تاسو موږ ته ټلیفون وکړئ په پروګرام کې زموږ سره برخه واخلي، نو زموږ د سټډیو شمیرې دي 202-8910-16 او که د افغانستان په ټلیفون باندې موږ ته زنګ وهئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 090-00-10-01. و وګورو چې زموږ سره په ټلیفون کې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم.
بله و تجارت په برخه کې، بله و د آشنا ټیک پروګرام دی او نن شپه د تجارت په برخه کې د لوړ زده کړو په اړه باندې خبرې کوو. ډېر مننه. ډېر ښه پوښتنه وکړه، نوم وانه خسته. عبدالجبار صاحب د نورستان د ولایت نه خبري وکړلې. دوی ول چې سنځه صاحب ډیر شمو موضوع ته اشاره وکړه چې د انټرنیټ نه یا د انلاین څوک څنګه ګټه اخیستای شي ترڅو چې بزنس یې لاشسي یا مارکیټ مثلا پیدا کی ځان ته. دغه ساحه تر کوم اندازې پورې په افغانستان کې چیرل څوي ده یا مثلا په خارج کې څومره ورڅ ګټه اخیستل کیږي؟ که په دې باره کې موږ ته معلومات راکړي. دوی وایي چې د انټرنیټ لاري یا مثلا آنلاین دوی اشاره ورته وکړه چې څنګه کېدای شي څوک د انټرنیټ لاري خپل تجارت پراخه کړي، خپل مارکیټ مثلا پیدا کړي یا خپل تجارت لپاره کار وکړي. خپل د انټرنیټ څومره تاثیر لري په کاروبار باندې او څومره تر کومه اندازې پورې اوس خلک په انټرنیټ باندې اتکا کوي د بازار د موندلو لپاره، د خپل د تجارت د وسی کولو لپاره؟
مننه روحان صاحب، ښه پوښتنه وکړله. نن سبا څنګه د نړۍ خو ګلوبلایزیشن ده او خصوصا په غربي هیوادونو کې ټول زیاتره بزنسونه آنلاین کیږي. د آنلاین لارې دوی خریداري کوي، آنلاین لارې دوی خپل پروډکټ اخلي، خپل پروډکټ خرڅوي، هغه خپل بزنس یا خپل کاروبار نخود زیاتره د آنلاین کیږي. په افغانستان کې هم دغه ډېر مؤثر فاکتور دی. که څوک دغه زیاتره داسې ویبسایټونه زه پېژنم او زما دوستان دي چې دغه ویبسایټونه شروع کړي دي او دا د هغوی بزنسونو ته ډېره ګټه رسوي چې دغه آنلاین مارکیټینګ دی. په دې آنلاین کولی شي دوی خپل ویبسایټ جوړ کړي او دغه یو غټ مارکیټینګ دی. نو کولی شي چې دوی د په حساب د ګوګل کې، نو که کله چا یو فکر کوي یو کمپنۍ دغه تجارتي یا حساب د ساختماني شرکت فعالیت لري په کابل کې، نه که کابل کې څوک ورکوسي ګرځي د ما یو ساختماني شرکت په کار دی او زه خپل ودانۍ غواړم اباده کړم، نو هغه کولی شي چې آنلاین لاړ شي، نو دغه شرکت نوم یا دغه یو شکه چې ما یو ساختماني شرکت په کابل کې په کار دی، نو دغه د ګوګل له لارې کولی شي دوی پیدا کړي. دغه لپاره دوی یو غټه سرمایه په حساب د تجارت دغه داسې دوی د غټ مارکیټینګ اوسه. دویم د دوی کولی شي خپل ویبسایټ جوړ کړي، دوی کولی شي خپل آنلاین اعلانات ورکړي. او نو دغه ټکنالوژي یا دغه آنلاین بزنس دته ډېر موثره دی. بعضې داسې خلک دي چې هغه لاسرسي نه لري تر څو هغه شرکتونو ته یا هغه سرویسونو ته لاړ شي. کولی شي دوی آنلاین آرډر کړي، آنلاین یې واخلي او آنلاین هغوی ته بېرته هم دغه سرویس ور ورسیږي.
بله، او څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به څومره د انټرنیټ نه ګټه واخیستل شي په تجارت یا په بزنس کې؟ او څنګه ته څومره ضروری ده چې په افغانستان کې خلک چې تجارت کوي هغه په انټرنیټ باندې سر خلاص کی یا مثلا د انټرنیټ په برخه کې مشتاسو داس خلک ولرو چې د بزنس لارخ نه وڅیړي او معلومات پوره خلکو ته تجارت کې هغه ته برابر کړي؟
دا خو ډېر اساسي فاکتور د بزنس لپاره، لکه څنګه چې ما ویلي بعضې د سیمې دي چې هغه منطقه یا هغه خلک کېدی چې نشي کولی چې دغه بزنس ته مستقیما راشي، نو هغوی کولی شي چې آنلاین هغه پروډکټ واخلي. نو په افغانستان کې هم دغه یو ډېر اساسي شی ده، او زیاتره داسې کمپنیانې زه پېژنم او شتهدي وجود لري په افغانستان کې چې دغه آنلاین مارکیټینګ کوي د کمپنیانو لپاره، او په بزنس کې دا ډېر اساسي رول لري. تقریبا 30-40% هغه بزنسونه چې موجود د بزنس وی فزیکل موجودیت ولري، نو هغوی 30-50% پورې د دوی موافقت د آنلاین له لارې راځي، د دوی بزنسونه آنلاین خرڅیږي، د دوی آرډرونه آنلاین راځي، او بیرته دوی هم هماغه کوم آرډر چې راغلی یا هغه کومه خریداري چې شوې ده هغوی آنلاین بیرته ولیږي. د افغانستان کې دغه فکتورونه ته اوس مد نظر ډېر نیول شوی دی، او دولت دې ډېرې هڅې پیل کړي دي، خصوصا زیاتره بعضې شخصي شرکتونه هم دغه سیستم شروع کړی دی د آنلاین مارکیټینګ کوي. نو ان شاء الله تمه په نږدې راتلونکي کلونو کې به دغه مشکلات د خلکو حل شي او بزنسونه به آنلاین ډېر موافقه شي.
بله، مخکې له دې نه چې تاسو د حکومت په باره خبر وکړي چې حکومت باید څه وکړي په دغه برخه کې د لوړو زده کړو په باره کې، همدارنګه په دغه برخه کې د انټرنیټ د استعمال په باره کې، یا مثلا د مارکیټ د پیدا کول په باره کې دولت څه کولی سي او باید څه وکړي، په دې باندې خبرې وکړو. مخکې له دې نه چې تاسو په دې باندې بحث وکړي، یو دوه اوریدونکو بلا واخلو وګورو چې موږ سره په لاندې کې څوک دي. تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
السلام علیکم،
خیر سره سلامات وسی جوړ وسی، مهرباني وکړي پوښتنه لرئ نظر لرئ.
کابل نظامت در کوم ډاکټر محمد کوي کوچه د شینزر کرنې تجارتي شرکت رئیس کابل نه
خبرې. بله ډاکټر صاحب، کوچه مهرباني وکړي.
ورونه موږ خو سلامونه باندې کوڅه څه سنې سره په موږ ځو سره په افغانستان کې خدای دې ویبسایټ جوړول او تقریبا نوې خبره را البته یو پرابلم یا مشکل سره چې موږ مخکې غواړو چې د افغانستان کې ویبسایټ جوړایم ډېر ګران تمامېږي، او کله نو دنیا کې هم څه مراجعه وکړي یعنی تقریبا مدارو حساب لري هغه پیسې غواړي. کسانی سب تا نایو لطفو کی و مازیمار مدارا کسی چی لگا دیستان یا دیا آغا جوڑا والی تسای جوڑا تو کمل کی آزانا بخیط آمالی کی تو کمل کی مدرنی سے دا معلومات مختل بخنه والا شما بخیط.
بله مننه داکتر صاحب کوچه، البته دوی دی ویب سایت خبره وکړه، په دې باره کې به نور پروګرامونه هم وکړو، خو سنځه سبا معلومات ورکړي. خو یو بل اوریدونکي له اخرو ګورو چې دا ځلې زموږ سره څوک دی، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ. پریشان صاحب مهربانی وکړي،
کوم بهرنۍ ملکونو سره سفر کړی دي افغانان د لوړو زده کړو لپاره بهرنۍ ملکونو ته ولاړ چې مننه د ستنه لپاره مننه لرم.
بله مننه کوم پریشان صاحب، ساسو پوښتنه مو واخله. سنځه صاحب، اول دا د ډاکټر صاحب کوچی پوښتنه ته چې د ویب سایټ جوړول دوی وایي چې په افغانستان کې نوې شی دی، او کچیر په خارج کې څوک جوړی یا مثلا خلکو ته چې څوک وایي هغه په ډالر ورته حساب کوي چې ډېر ګران پرې وځي، اسانه لارې به څه یې ساس په نظر باندې؟
سواب د کوچی صاحب د سوال پاکل دا دی، اول دغه ویب سایټ جوړول د یو غټه سرمایه ده د کمپنۍ لپاره، نو دا داسې ده لکه د خپلې کمپنۍ ته سرمایه ګذاري کوي. او دویم دا د قیمت پاکل ده، منم چې مصارف کله سرمایه ګذاري کېږي یا بزنس ته پرمختګ ورکوي نو مصارف کېږي، اما په دومره کچه په دومره لوړه کچه نه ده. اوس موږ تاسو زیاتره افغانان د ټکنالوژي په اړه ډېر ماهر افغانان لرو چې پېژنم، کولی شي زه به یو ریفرنس یا زه به یې تاسو ته ډېر لستر واستوم، یا به یې آنلاین ګوګل کې دوی چې هغوی په قیمت ورته کولی شي ویب سایټ جوړ کړي. هغه د تقریبا د سر یو نیم سل ډالر نه نیولې تر زر یو نیم سل ډالر پورې، دا اول د دوی د بزنس په نوعیت پورې هم اړه لري چې دوی څه نوع بزنس لري، څه رقم د ویب سایټ غواړي او څه رقم ته آنلاین مارکیټینګ غواړي. دغه فکټورونه په نظر کې نیولو سره نه دوی ته کولی شي چې ډېر ښه ښه ویب سایټونه پیدا کړو، ډېر ښه او دغه ویب سایټ یا دا کومه سرمایه چې دوی لري دا د دوی په بزنس کې ډېره اغېزه لري. تا تقریبا د دې بزنس په حساب د کاروبار دېرش تر څلوېښت فیصد د دې بزنس ته وده ورکوي. نو که دومره سرمایه ګذاري سره وکړي په دومره کمه کچه او دومره بزنس ته پرمختګ ورکوي، نو فکر کوم چې دا به یو ډېره اغېزمنه لار وي چې دوی دغه سرمایه ګذاري وکړي تر څو وکولی شي په مارکیټ کې خپل بزنس خلکو ته وروپېژني او ډېر مشتریان پیدا کړي او خپل بزنس کچه لوړه کړي. او د خپل دوست سوال په هکله و، بخښنه غواړم نمره نوي شو
پریشان صاحب.
بله و، نو د هغه دوست سوال په هکله و چې هغوی وویل چې مطلب څرنګه کولی شي چې افغانان بهر ته د لوړ زده کړو لپاره لاړ شي، صحیح؟
بله بله و، بله دغه پښتنې وکړه.
نو دغه اوس هم زیاتره داسې هېوادونه دي چې د افغانانو سره په ډېر په ښېګړو کښې لګیا دي، زیاتره سکالرشپونه لري چې هغه ته کولی شي دوی درخواستي خپله جمع کړي آنلاین دي. دغه فعلا د هند او د ترکیې له خوا سکالرشپونه راغلي دي چې بغیر د کوم مصارف نه، خو ځان ته ځانګړتیاوې لري چې هغه شرایط یا هغه قوانین دي هغوی باید برابر کړي، او دوی کولی شي مطلب همدغه څنګه چې آنلاین یا ټکنالوجي وایي دوی کولی شي چې آنلاین هم پوهنتونونو ته خپله درخواستي جمع کړي یا آنلاین هم مطالعه وکړي. لکه ما خپله هم بعض سمسترونه د ام بي اي د لیورپول پوهنتون د لندن څخه کړي آنلاین، او نو دوی کولی شي هم چې خپل آنلاین زده کړې وکړي په ټوله دنیا کښې آنلاین تدریسونه ورته زمینه شته ده، او یا دوی کولی شي چې پوهنتونونو ته خپله درخواستي جمع کړي تر څو بهر
لاړ شي هلته تدریس وکړي او هلته درس وکړي. بله ډېره مننه. البته درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې د ویب جوړولو یا د ویب سایټ د جوړولو په اړه باندې به موږ پروګرام وکړو، او په افغانستان کې کوم شرکتونه په دې برخه کې کار کوي د دوی نه به هم کسان راوغواړو، او څنګ ته د آنلاین کورسونو په اړه باندې یا مثلا د آنلاین کوم پروګرامونه چې شته د زده کړې په هغه باندې به هم یو پروګرام وکړو. سنزی صاحب، موږ تاسو د حکومت خبره وکړه، وخت مو ډیر کم دی، حکومت باید څه وکړي او څنګ ته که یو څوک غواړي چې په دغه برخه کې خپلې لوړې زده کړې وکړي او اوس مثلا شاګرد دی د مکتب شاګرد دی، هغه باید کومې برخې ته ډیر توجه وکړي او څه شي باید ډیر ووایي؟
د دولت په طرفه باید دغه کوم محصلین یا هغه مونږ تاسو افغان ځوانان چې وختي شخصي پوهنتونونو ته لاړ شي، نو کولی شي دوی ورته دا زمینه برابره کړي چې دغه پوهنتونونو له لارې ورته دوی د تدریس برابر کړي لوړو زده کړو د تجارت په هکله، یا دوی ته داسې یو ټرینینګونه جوړ کړي، ټرینینګ سینټرونه چې دوی ته تر څو دغه د آنلاین بزنس یا د ټکنالوژي په هکله یا د لوړو زده کړو په هکله تر څو وکولی شي چې دوی خپل خود کفاس یا خپل بزنسونه شروع کړي او کاروبار باندې پیل وکړي. او دویم د ټکنالوژي په هکله هم همدغسې دوی ته اړتیا ده. زیاتره زموږ ستاسو افغانان خصوصا په لرې پرتو سیمو کښې دوی د ټکنالوژۍ څخه سي، اول دوی ته د ټکنالوژۍ سهولتونه سربېره پر هغې چې دوی ته ټرینینګونه برابر کړي چې دوی د ټکنالوژۍ په هکله ټرین کړي چې دوی څنګه کولی شي خپل بزنس آنلاین څنګه راجستر کړي، څنګه آنلاین مارکیټینګ وکړي، څنګه خپل پروډکټ آنلاین خرڅ کړي. نو دغه د دولت له خوا نه زما هیله ده چې په دغه څانګو کښې به مرسته وکړي، او زه منم چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په تېرو لسو دولسو کلونو کښې ډېر مرستې کړي دي.
بله وخت مو ډېر کم دی. سنزی صاحب، د شاګردانو لپاره څه توصیه لري، څه وایاست چې باید څه وکړي، څه سپارښتنه ورته لري چې کوم موضوعاتو یا په کوم مضامینو باندې باید ډېره توجه وکړي تر څو چې دغه د بزنس په برخه کې بیا خپلې لوړې زده کړې وکړي؟
زما له ټولو څخه دا هیله ده چې خپلې لوړې زده کړې اول وکړي، او بیا دویم بیا په ځانګړي ډول د تجارت په هکله، ځکه تجارت داسې یو بزنس دی، تجارت داسې یو شی دی چې هغه په ټوله دنیا کښې او هر وخت هغې لپاره اړتیا شته ده. نو دوی باید خپلې لوړې زده کړې وکړي او خپل کاروبار باندې صحیح توجه وکړي. دا کومه تجربه چې دوی لري یا دغه کوم اساسي پلان چې دوی لري دغه لوړو زده کړو سره دوی کولی شي چې هم هغه خپل مقصد ته ورسېږي، او د ټکنالوژۍ له لارې په ټکنالوژۍ باید دوی ځانونه مکمل ورسېږي.
بله سنزی صاحب، ډېره مننه کوم. دا و احمد فرهاد سنزی صاحب چې زموږ سره یې د سوداګرۍ یا تجارت په برخه کې د لوړو زده کړو په اړه باندې خبرې وکړلې. ستاسو ټولو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واست، خو زموږ سره وسئ، زموږ خپرونې نه دي ختمې شوي. په یو څو شېبو کې به زموږ د دري ژبې خپرونه پیل شي، او یو ساعت وروسته به موږ ستاسو په خدمت کې بیا د تازه خبرونو سره حاضر شو. د اوس لپاره به زه او زما نور همکاران ستاسو نه رخصت واخلو. د خدای په امان.